السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 کال د تلې میزان دیرشمه د 2021 کال د اکتوبر 28. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. دغه پروگرام کې د مهم مطالب خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولې تړي او زوروي.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
ملګرو ملتو یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته کیږي. پاکستان پرون پر تورخم د هغو افغانانو د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د دغه هیواد آنلاین ویزې لري. یو له دغو افغانانو وایي
مینویل ویزا باندې پریږي دي، خو هسې مشهوره په دې وه چې آنلاین ویزې به ورکوي، ویزې والا به راځي.
د اړم راپور لري چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان دې ژر تر ژره د ترهګرو په برخه کې اقدامات وکړي. پاکستان لا هم د دې ادارې په خړ لیست کې دی.
دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي.
نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب امارات له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي، د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم، بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي، وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی، خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوید آستین د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 زره تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم این هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشی د کابل له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزې شته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانند که
حتی په دروازو که به ناروغانو تا ویزی ورکول کیږي چې ناروغان په اسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
له دې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه له څو اونۍ وروسته پرانیسته. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هېواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پېژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپرېږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي وجګپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. د ده په وینا د کرونا د نوې بڼه په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمېر د پام وړ زیاتوالی ښیي او دا احتمال شته چې د دلتا ځای ونیسي. په روسیه کې څه باندې 2,00,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډيو وريدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډېر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نکرش یو نه کنټرولې دون کې لوی اقتصادي بحران دی.
ان انورمس انفولډینګ اکونومیک کرایسس.
لکه چې طالبان وخت رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شټاینر په وینا د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره 6.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نه شي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 2 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوو هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشن د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخې مسؤل سمیرا حمیدی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څېړنه کې څرګند شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه 2 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومته غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي.
د امینستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاونډو یو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنا
اسلامي په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځم په پورس د دې ناستې لا پیل نه څو شی به مخ کې وویل. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د ژر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه وه. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهم ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل له یوه اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یوه همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومست په لیکنه په څو وروستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام ترغه ورسته کړي چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا وایروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخليدي شي او د نه پاس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکي هم پرې راپرېږدي. په تورخم دروازه باندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو ازادي وه.
منویل ویزا باندې پریګه دی خو اسی مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزه ولا برازي ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تله او مالته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مالته د دې ویزو او د لارې د بندې دوه جناب الته تیرې کې
نو مسپوندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډېر مشکلات مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورته دراو
څه کاروبار کړی
نو مخ وسم دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګاران او بټیلر او ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وژن دغه تقریبا د 15 مېشتې بس مکمل ناس فور باندې
د لند کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصې طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی پاغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی اوس هم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او مونږ خو د دې لپاره د لندیکوتل جرګهال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال د رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته گاڑی رزی او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه راغلیو
د مې پنځمې نیټې رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزا او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي دا مهال ویزه لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي حل ځلې هم روانی دی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر
د نا قانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د تراګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لیست کې پاتې ده د ادارې البته ویلي اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د تراګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې پرمختګ هم کړی ادارې همدارس په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه اردن او مالی هم د څار خړ لیست ته وراچوي د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بللی وایي هغې پارسمیشته ادارې منلی چې هیواد یې پر سم لوري ګامونه اخیستي پامیر ساحل او په دې اړه نور تفصیل
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې لوو وشتو څخه پر شپږ وشتو نقطو عمل کړی دی تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي ملګرو ملتونو لشکر طیبه جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي د لومړی او دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیو رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر یوویشتمه پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له اوس څخه څلور نقطې عملي کړي دي خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
لیکن داغی باوجود هم پاکستانی دا گری لیست نو نیست دا خر لیست نو او بل کوشش پا که داک شروع چهره دا بلیک لیست دا نشد. دا اداره چکم ادا دی که معلومی گی چی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک منورین چکم دی آغا پا که کافی کار فرما دی و داغی پا که عمل دخل شتره.
ایف ای تی ایف جانی و خپلواکا نڑیوال اداره بولی و وای طول حچه ده تورو پیسو سپینولو و ده ترهگره تمویل مخنیوی لپاره دی. ده پیخور پونتون ده سیمایز و مطالعات و چانگی پخوانه مشر داکتر سرفراز خان البته وای چه پاکستان پا تیرو درو کلونو که ده نڑیوال طولنلی پا قانی کولو و مطمئنو ولو نده بری علی شوه.
خبرونو لنډیز د ناتو سرمنشي وایي افغانستان باندې نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرونو ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترګرو په خوندې ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربي اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي مؤسسې ویلي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیه کې د کورونا ویروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلته بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شل اوریزه جام کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. تمه ده د اکتوبر په 15مه یعنې د دوشنبې په ورځ د افغانستان لوبډله خپله اوله سیالي له سکاتلند سره وکړي. لازادی رادیو مو لند خبرونو واوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې تغواګ وې. په د خبری مجلې کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې UNDP له هغو افغانانو سره د مستقیمو نقدي مرستو لپاره یو صندوق یا پروګرام جوړ کړی دی چې مرستو ته اړتیا لري. دغه راپور جزئیات مو واوریدل. په نورو پروګرامونو کې به هم له موږ سره پاتې شئ. اوس د ژوند رنګونه خبریږي.
د ژوند رنګونه
سلام ستنم څه دی؟
وعلیکم السلام. نوم مې عبدالنظیر دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوي؟
خوست ښار کې د وطني شیدو شرکت لرم. دا په خوست ښار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شیدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوست شیدې ورته راټولېږي.
دغه شیدې تاسو ته له کوم ځای نه راځي او بیا په د شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپله پلورئ، چای پکې پخوئ، کوم نور شیان پکې جوړوئ؟ څنګه
هو همدا شیدې د خوست اکثر لرو پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولېږي. او دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سونی الوا ماسته او خالص هم شیدې هم خلک کورو ته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
تقریبا څومره وخت کیږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا ما دغه په 5 کال دی چې په پالیاتم فایل کړی دی.
دغه شیدې چې تاسو راټولوئ خپل کسان مورته ګمارلې هغوی کورونو ته ورځي که په کومو کورونو کې چې شته هغوی درته خپله راوړي دکان ته؟
هو د نږدې سیمو څخه خلک خپله راوړي او د لر ولسوالۍ دپاره موږ یو پروګرام په لاره اچولی دی د ټولو موسسې په مرسته چې هلته موږ سنټرونه جوړ کړي دي. کلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي هغې نه بیا ورسته موږ یخچالي موټر دی هغه موټر کې بیا موږ بازار ته انتقالوو.
هم دلته کوم ځای چې زو ته ناست یو دغلته څه پلورل کېږي دلته څه شی ډېر خرڅېږي؟
همدغه ځای خو په ټول خوست کې په شیدو چای باندې ډېر مشهور شوی دی. ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي، دغه ځای کې چای څښي او مستی وی سنی الوایوی مخکبه خلق د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سمدل ته جوړیږي. هغه الوا به نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي، نورو ولایتو ته هم زیاته ځي.